دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام کړئ دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې به حکومتي پوهنتونونه د سولاغې په 13 نیټه یا د روانې چهارشنبې په ورځ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حکانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې همدغه راز په سړو ولایتونو او سیمو کې به پوهنتونونه د کب په 1 نیټه پرانیستل شي. ښاغلی حکانی ویل دي چې په پوهنتونونو کې به د کال د وروستۍ سمیسټر ازموینې د کب په 1 نیټه پیل او د دغې میاشتې تر پایه پورې به روانې وي. خو د دغه ازموینو مخکې به درې اونۍ درسونه ویل کېږي. هغه همداراز وویل چې د نوي پلان له مخې د سړو سیمو د پوهنتونونو ازموینې به د حمل د میاشتې په لومړۍ پیلېږي او په 15 نیټه به ختمیږي. طالبان د 2023 کال د اګست په 15 نیټه کابل ته داخل شول. دوی د خپل حکومت له اعلان سره سم په خلکو ځینې محدودیتونه ولګول چې په هغوی کې د نجونو او ښځو په کار، تعلیم، سیاسي چارو کې په اشتراک او دا ډول نور فعالیتونو بندیز شامل دی. په مصر کې یو محکمې پرون د یکشنبې په ورځ د اخوان المسلمین د ډلې لس غړي په پولیسو باندې د برید د پلان جوړونې په تور په اعدام محکوم کړل. د مصر رسمي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد لوی مفتي باید د دغو کسانو اعدام تایید کړي. د محکومو کسانو هویت لا نه دی څرګند شوی او دا هم معلومه نه ده چې هغوی پرې لګېدلي تورونه مني یا نه. د مصر پوځ په 2013 کې دغه هیواد د منتخب ولسمشر محمد مرسي چې د اخوان المسلمین یو مشر دی له واکه لرې کړ او لا ماغو را ورسته دغه ګوند غړو زپل روان ساتلی. د مصر حکومت اخوان المسلمین یو تراګره ډله ګڼي خو دا ډله ټینګار کوي چې په سولیزو اصلاحاتو باور لري. د همدغه کال په پیل کې یو بلې محکمې د اخوان المسلمین 12 کسان په اعدام محکوم کړل. په دوی کې 2 کسان دغه ډلې مشران وو. همدغه راز په 2013 کې د مصر حکومت د اخوان المسلمین 15 نور غړي هم په اعدام محکوم کړي وو. د اسرائیل جمهور رئیس ایساک هرزوک پرون د یکشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دا متحده عربي اماراتو ته د یو اسرائیلي ولسمشر لومړنی سفر دی. دغه دفتر ویل دی چې اسرائیل غواړي د خلیج سره خپلې اړیکې په دې حال کې پیاوړي کړي چې د نړۍ ستر قوتونه د ایران سره د اټومي موافقې پر سر خبرې کوي او په سیمه کې حالات کړکېچن دي. متحده عربي اماراتو د بیرین سره یو ځای د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل سره په 2020 کې د اړیکو د عادي کولو تړون لاسلیک کړ. د خلیج دغه دواړه هیوادونه او اسرائیل په سیمه کې د ایران او متحدو ځواکونو په اړه ګډې اندېښنې لري. ریاض او اسرائیل ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري خو اسرائیل وایي چې غواړي د سعودي عربستان سره اړیکې ټینګ کړي. تیر کال په دسمبر میاشت کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینټ هم متحده عرب اماراتو ته سفر کړی وو. په هند کې چارواکي وایي چې د تراګرو پر ضد عملیاتو کې په پاکستان کې د اورپکې ډلې جیش محمد د یو لوړپوړي قومندان په ګډون 15 تراګر وژلي دي. د کشمیر پولیسو مشر ویجی کومار رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا کسان د سرنګر په جنوب کې په 2 جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. ښاغلی کومار وویل چې تر دغه عملیاتو مخکې د شنبې په سهار په سرنګر کې یو پولیس چارواکي د خپل کور مخې ته په ډزو ووژل شو. پاکستان په غیر قانوني ډول د 50 کشمیریانو وژل په سختۍ سره غندلی دی. هندي چارواکو همدا ورځ ویلي دي چې د جنوري په 28 نیټه په کشمیر کې 8 پاکستانیان وژلي دي. تیر کال په کشمیر کې په بریدونو کې یو شمېر ولسی خلک هم وژل شول. اورپکو په غیر کشمیري وګړو، کډوالو، کارکونکو، هندوانو او سیکانو هم بریدونه وکړل. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي ناټو په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دغه هیواد ته د جنګي ځواک د استولو کومه طرحه نه لري. نوموړي پرون د یکشنبې په ورځ د بی بی سي ټلویزیون ته وویل اوکراین ته د ناټو د جنګي ځواکونو د استولو هیڅ طرحه نه لرو. موږ د مرستو په برابرولو تمرکز کوو. په همدې حال کې برتانیا چې د ناټو غړي ده د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د پوځي حضور په ځواب کې ویلي دي چې د اروپا د سرحدونو د قوي کولو لپاره د ناټو د ځواکونو په استولو غور کوي. د برتانیا حکومت خبرداري ورکړی چې په اوکراین باندې به د روسیې د هر ډول یرغل ته په جدید بندیزونو ځواب ووایي. ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن بلونی سیمې ته ولاړ شي او همدغه راز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم په ټلیفون خبرې وکړي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې په 2 ورځو کې د برتانیا د بارنو چارو او د دفاع وزیران روسیې ته ولاړ شي او له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. د خبرو هدف د اړیکو شوالی او په سیمه کې د وضعیت آرامول شول کیږي. او په پېښور کې د ډزو په یو پېښه کې د عیسایانو یو پادری وژل شوی او یو بل پادری ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې دا پېښه پرون د یکشنبې په ورځ د پېښور د ګلبهار پولیسو مرکز په ساحه کې له رینګ روډ سره نږدې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا نامعلومو کسانو په یو موټر ډزې کړې دي چې د ویلیام سراج په نوم یو پادری وژل شوی او بل پادری پکې ژوبل شوی دی. د پېښې سره سم د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د پېښې ځای ته رسېدلي او پولیس وایي د پېښې پلټنه پیل کړې ده. دا خبرونه تاسو ته امریکا جا د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د قطر او د ترکیه سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان وايي قطر او ترکیه دواړه د امریکا او ناتو متحدین دي چې د هوایي ډګرونو په مدیریت سره د افغانستان هوایي لارې کنټرول شي. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ته،
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د قطر او ترکیه سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی امریکا غا غشن اړیو سره په مرکه کې ویل چې د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت یو تخنیکی پلاوی هم داوس په دوحه کې د قطري چارواکو سره په دې مسله په خبرو بوخت.
اوس هم خلک په دوی سره د خبرو په جریان کې دي. جلسات سره درلودل 15 هوایي ډګرونو د امنیتي بخش او همدارنګ د هوایي حریم او ځمکني خدماتو باندې خبرې کړې دي چې تشریحات نور هم جزئیاتو ته سره شوې دي. جزئیاتو کې دا ویل شوې دي چې امنیتي برخه په دې معنی نه ده چې د کوم هیواد مسلح ځواکونه بدل تر راځي، یوازې بدني چیکینګ، همدارنګ باګاش کنټرول، سکنري ماشینونه، دغه برخه کې تخنیکی مسلکي کسانو ته ضرورت ده چې دوی سره به قرارداد کیږي د خبرې په مخ روان.
ښاغلی احمدي ویل چې په عمومي مسلو مفاهمه شوې خو په ټولو مسلو لا موافقه نه ده شوې. هغه ویل خبرې په مثبت ډول روانې دي او که دواړه غاړې سره پیلې ته ورسیږي نو قرارداد به دغه ګډ شرکت سره لاسلیک شي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه اوس هم د سیمې او یو شمېر ګاونډیو هیوادو ته الوتنې کیږي، خو د رادار د وسایلو د نشوالي له امله دا الوتنې اوس مهال یوازې د ورځې لخوا کیږي. امام الدین احمدي وایي چې د بهرني شرکت سره د تړون وروسته به د کابل هوایي ډګر د شپې لخوا الوتلو ته هم چمتو شي او هم به د افغانستان له فضا څخه بهرنیو هیوادو د الوتنو شمېر کې زیاتوالی راشي.
په نورمال ډول الوتنې کیږي، لکه اوس پاکستان ته، ایران ته، ترکیه ته، همدارنګ دوبۍ ته، بعض چارټر پروازونه دي لکه دوحې ته او سعودي ته. څوک چې اسناد ولري، ویزه د هیواد ولري، تګ راتګ په نورمال ډول کوي شي، خدمات ورته لرو. دا چې د ورځې دفاع نه دي دا هم ستونزه نه ده، یعنی د شپې خدمات فعلا نه لرو، د ورځې دفاع نه دي. ټاور کنټرول خدمات وړاندې کوو، خو هغه هم د شپې پروازونه هم ټول ورځو کې ځای ورکړی تر ماښامه پورې. موږ دوی ته اصلا ټایمنګ کې ټایم ورکړی دی کوي شي پروازونه وکړي په نورمال ډول دی او راځي. دغه کیسټون دنه لروزه کوم قرارداد ته ډیره بیړه هم نه کوي.
د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال راوړس د افغانستان له پزای کلابراو څخه د 500 ترمنز الوتنې کیږي. دا وزارت تم لري چې بهرني شرکت سره د قرارداد وروسته به د عبوري الوتنو شمیر هم پورس کې له 200 الوتنو څخه زیات شي. هر الوتکه چې د افغانستان له پزای تیریږي د نړیوالو قوانینو پر اساس افغانستان ته اوس امریکایي ډالر د کلوبر په ډول ورکوي. د سیاسي چارو یو کارپو رضا قاسمی وایي چې د تیر شپږ میاشتو راهیسې قطر، ترکیه او متحده عربي امارات د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د قرارداد ترلاسه کولو لپاره سره سخت پر رقابت بوخت دي. خو اوس داسې معلومیږي چې قطر او ترکیه د دغه قرارداد د ترلاسه کولو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې دي. ښاغلی قاسمی وایي چې د درې هیوادونه هم د امریکا نږدې همکاران دي او هم د طالبان حکومت ته د منلو وړ دي.
مهمترین انګیزه ها برای مدیریت
ښاغلی قاسمی ویل د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت تر ټولو مهمه انګیزه د اقتصادي ګټې سربېره چې د هوایی د ګرونو د مدیریت څخه به ترلاسه شي، تر څنګ د مسافرو او هغو توکو د لیږ را لیږ په اړه معلومات چې دغو هوایي ډګرونو څخه به یا وځي او یا هم ورته ورځي، د دې سربیره د نورو قیمتي توکو لکه نغدې پیسې، د شهید توکي او د افغانستان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي چې باور لرم ترکیه او قطر به په دې برخه کې خپله ونډه ولري. د سیاسي چارو بل کارپو ویس نصري هم وایي چې قطر او ترکیه نه یوازې د طالبانو د حکومت او پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې لري، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ستراتیژیک شریکان هم دي او هم د اروپایي هیوادو او ناتو اعتماد له ځان سره لري. ښاغلی نصري وایي د هوایي ډګرونو په مدیریت سره دا هیوادونه کولی شي د افغانستان د وتلو او ننوتلو لارې هم وڅاري او هم ډیپلوماتانو او د خیریه موسسو نړیوالو کارکوونکو تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي. ښاغلی نصري وویل د هوایي ډګر په دې مدیریت سره دوی کولی شي چې د افغانستان د وتلو او ننوتلو دروازې کنټرول کړي، همدارنګه دا تضمین کړي چې که چیرې کله هم کوم استثنايي حالت رامخې ته کیږي، دوی د کارکوونکو او ډیپلوماتانو ژوند هم خوندي کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت نیم کال په پوره کېدو دی او هیواد کې بشري ناورین دې حد ته رسېدلی چې ځینو سیمو کې خلک د فقر د لاسه د خپل بدن غړي او حتی خپل بچیان خرڅولو ته مجبور شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د پښتورګو خرڅول په افغانستان کې نوې خبره نه ده، خو په اوسني بشري ناورین کې لا ډېر خلک مجبور شوي چې خپل پښتورګي خرڅ او د خپل ژوند ضرورتونه په پوره کړي. د رپورټونو له مخې د هرات ښار ته د هغو خلکو د راتګ شمیر زیات سوی چې غواړي د عملیات د لارې خپل پښتورګي راوباسي او خرڅ کړي. په دې سره د پښتورګو بیې هم راکمې سوي دي. په خوا به د یو نارینه پښتورګي په 2 لک افغانۍ خرڅېده او د ښځینه پښتورګو بیه به 1.5 لک افغانۍ وه. اوس دا بیه نوره هم کمه سوې ده.
نام ته خود ما خوده ای را ببرم د مشاره هر کس خرید مفرشه.
او کله چې میندې پلرونه د ژوند د ضرورتونو دپاره د خپل بدن غړي هم خرڅ کړي او بیا هم لوږه ختمه نه سي، نو کورنۍ مجبوره سي چې خپل بچان هم خرڅولو ته وړاندې کړي.
مشکل است دغه پلار بسیار کسا بچو پیار نه دره، بسیار زنای دغه شوهر نه دره، مګر مشکلات افغانستان خود چرانه میکنه.
د طالبانو در اتاک سره امنیت شسوی دی، خو خلک د امنیت سره سره کار، روزگار او معاش هم غواړي.
امنیت زیاده، خوشحال دی خلک، داخل می دی خوشحال است که
خوش هست. به امنیت خوب، امنیت خوب گرفتم، امنیت برقرار، فقط که من که گیرونی هسته.
د هرات د یو روغتون ډاکټر وایي چې خلک ډېر ستونزې لري او موږ هم په روغتونونو کې د خلکو د تداوی لپاره لازم وسایل نه لرو.
د وسایلو د کمی له کبله موږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. موږ د عملیات لپاره تجربه لرو خو وسایل نه لرو. په دې خراب اقتصادي وضعیت کې چې موږ څومره کولی شو خلکو سره مرسته کوو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د هرات خلک هم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی د افغانستان په دې سخت حالت کې یوازې نه پرېږدي.
پیشنهاد ما از سازمان ها، از کشورهای بیرونی، از نهادهایی که بین المللی و خارجی.
د دې میاشتې په سر کې ملګرو ملتونو د افغانستان د خراب بشري حالت د سمون لپاره د 5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. د یوې اندازې له مخې افغانستان د 8.5 میلیون نفوس 9 په څولو کې په بهرنیو مرستو متکی ده. ملګري ملتونه دا هم وایي چې قریب 3 میلیونه افغانان د کور دننه بې کوره دي، چې ځینې یې له ناامنۍ، نور یې له فقر او لوږې د لاسه خپل ځایونه پرېږدي. شافیه سردار، امریکا غږ آشنا.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجو نه تر 9 بجو پوري د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د متحدینو د ملاتړ د پاره په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې ختیځې اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته سرتیری ولیږي. ولسمشر بایدن په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې د روسیې او یوکرین ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په موکړې دی رپورټ سره
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په مریلند کې په وی پوزي اډې کې ویل چې نږدې وخت کې به امریکایي سرتیری په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونو ته ولیږي. ولسمشر بایدن په داسې وخت کې ختیځ اروپا ته د سرتیر د لیګولو په اړه څرګندونې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکېچ اوج ته رسیدلې ده.
زه به ختیځ اروپا د ناتو غړو هیوادونو ته په نږدې راتلونکي کې عسکر ولګم، خو شمېر به زیات نه وي.
ناتو وای د بالټیک سمندر په سیمه کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي او د امریکا نږدې 1500 سرتیری د ناتو د متحدینو څخه د ملاتړ لپاره د تیارسي په حال کې دي. د امریکا د وسلوال ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وای روسیه با په اوکراین باندې په برید کولو سره د جګړې د خکیل غړو لپاره سخت مرګ ژوبله او اورانی رامنځته کړي. خغله میلی وای د دغه احتمالي تراژیدۍ د پیښېدو مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدی شي چې روسیه خپل پوځیان د اوکراین له سرحد نه پشا کړي.
موږ روسیه په کلکه هڅه وکړو چې له زور څخه خلاص واخلي او د ډیپلوماسۍ له لارې د حل لارې تعقیب کړي. وسلوال ځواک باید وروستۍ د حل لارې وي بریا په خبرو اترو کې ده.
د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن په دې باور دی چې د اوکراین پول ته څیرمه د زرګونو روسی سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سربیره لا هم د ډیپلوماسۍ لپاره ځای شته دی.
ښاغلی پوتین کولی شي چې سم کار هم وکړي. هیڅ دلیل نشته چې دا وضعیت په شخړې باندې بدل شي. هغه کولی شي چې د شخړې کمول غوره وګڼي. هغه کولی شي خپل سرتیر بیرته راوغواړي. هغه کولی شي چې خبرې او ډیپلوماسي غوره کړي. هر څه چې هغه پریکړه کوي متحده ایالات به له خپل متحدینو او شریکانو سره ودرېږي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د روسي او اوکراین په ګډي پولي د زرګونو روسي عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کېدو او په اوکراین باندې د برید احتمال په حق له خبرداري ورکوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیز د مسکو امنیتي اندېښنو ته کافي ځواب نه دی ویلی. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د خپل هیواد او روسي ترمنځ د جګړې د ویرې د کمولو هڅه وکړه. د زلنسکی په باور وضعیت د 2020 کال لومړۍ میاشتې څخه اوس ډیر توپیر لري.
د پخوا په پرتله اوس موږ د کړکېچ د زیاتېدو په اړه خبرې نه کوو. هو د سرتیرو شمیر زیات شوی، خو ما په دې اړه د 2020 کال په لومړۍ کې وویل کله چې موږ د روسیې فدراسیون د تمرینونو په اړه خبرې کوو. د روسیې د پوځیانو تمرکز موجود و. هغه وخت متحده ایالاتو او زموږ اروپایي ملګرو روسیه وهڅوله چې سرتیر وباسي. زه فکر نه کوم چې وضعیت تر هغه ډیر خراب وي کوم چې د دغو تمرینونو په وخت کې و.
د امریکا د پوځ متقاعد ډګرمن وړاندونه کوي چې روسیه به د فبروري په نیمایي کې پر اوکراین برید وکړي.
Nothing is fundamentally changed.
په من سټیز ډول هیڅ شی بدلون موندلای نه دی. موږ لا اوس هم په ډیپلوماتیکو خبرو اترو کې ښکیل یو.
همدا شان د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې د روسیې ولسمشر په خپل کړونو سره خپل دښمنان لا پسې متحد کړی دي.
موږ په ګڼو غونډو کې ویلي چې چیرې ولسمشر پوتین یو کار کړی وای، نو هغه دا دی چې اروپایي ټولنه یې متحد کړي، د ناتو غړي یې متحد کړي دي، هغه د اوکراین خلک د امریکا کانګرس متحد کړي دي.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ هم د جمعې پر ورځ ویل چې په ختیځ اروپا کې خپل حضور غښتلی کړی او په بلاروس کې د روسي د جنگي الوتکو او د استلور سو الوتکو ضد توغندیو ځای پر ځای کول له نږدې څاري. وحید الرافیزی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
شمالي کوریا د تیرو سلور کلونو په موده کې خپل تر ټولو غټ بالستیکی توغندۍ وارکو او په دې ډول د امریکا سره موجوده کړکیچونه په فوکل عادت توګه زیات شوي دي. د سیول نه د امریکا غږ د خبریال بلګالو د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاناوري.
د جنوبی کوریا پوز وای چې شمالي کوریا د منځنی واټن یو بالستیکی توغنده د یک شنبه په سهار وختي وار کړ. له 1380 لمریز کار راهیسی له متحده ایالات سره کړکیچ له پیل کېدو وروسته د منځنی واټن دا لومړی توغندی دی چې تر ټولو زیاته فاصله وهلی شي. یو زیات شمیر څېړونکي وایي شاید چې شمالي کوریا د یکشنبې په سهار د هوسانګ 12 بالستیکي توغندی چې 4500 کیلومتره لري فاصله کې خپل هدف په نښه کولی شي ازمویلی. د روانې میاشتې په سر کې شمالي کوریا په پرله پسې توګه یولس توغندي وار کړل او ګواهی کړو چې د اوږده واټن د توغندو په ازمایلو به له سره پیلو کی او ممکن چې د اټومي وسلو ازموینې هم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو پوځ غندنه کړې ده او د شمالي کوریا پر مشرانو باندې غږ وکړ چې د دې ډول نورو پارونکو اعمالو له سرته رسول نه چې د سیمې امنیت ګډوډۍ ډډه وکړي. څارونکي وایي په داسې حال کې چې له متحده ایالاتو سره د اټومي پروګرام په سر مذاکرات په ټپه درېدلې دي داسې ښکاري چې له دغو ازموینو نه د شمالي کوریا یو مرام او مقصد دای چې د امریکا پر متحده ایالاتو او جنوبي کوریا باندې خپل فشار زیات کړي. د ځینو څارونکو په باور یو بل احتمال دا دی شاید چې د هغه هیواد د مشر کیم جونګ اون لپاره په کورنۍ کچا د ملاتړ د حاصلولو په غرض شوي د خپلو نوو وسلو کارکردګي وګوري او هم نړیوالو ته وښیي چې د بهرني ګواښ د ځواب ورکولو توان لري. د شمالي کوریا دولتي رسنیو له د دې وروستۍ ازموینې په اړه تبصره نه کړې. معمولا کله چې اټومي توغندې وار کی نو یو ورځ وروسته د دولتي مطبوعاتو له لارې خبر تاییدوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغانستان په دویم ځل د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام کې د دې سیالیو سیمی فائنل یا نیمه پایلو ته رسیدلې. افغانستان سیمی فائنل ته د رسیدو د پاره په یو حساسه او جالب سیالی کې د پنځشنبه په ورځ سریلانکا ته ماتې ورکړه. متی الله عبد سریلانکا په مقابل کې افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د بری د لوبغاړو د احساساتو او راتلونکي سیمی فائنل په اړه یو رپورټ جوړ کړی. تفصیل راوړو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو د ټیم لوبغاړي چې په میدان د شکرانې دغه سجدې ادا کوي، یو بل ته د خوشحالۍ نغاړې ورکوي او تبریکي وایي. دا د هغې سختې او زړه درزونکې سیالۍ نه پس ورته په نصیب شوي چې د سریلانکا د 19 کلونو د کرکټ ټیم په مقابل کې د 135 منډو د کم هدف دفاع وکړه. د کوارټر فائنل په پیل کې سریلانکا پچا وګټله او افغانستان یې توپهنې ته راداوت کړ. افغانستان ته په هنه کې د سختو مشکلاتو سره مخ شو او پرله پسې لوبغاړي وسوځېدل، خو بیا عبدالحادي راغی او د سریلانکا د بریدونو مخې ونیوله.
چې کله وکټ ته لاړم نو وکټ چې ما وکتله او وکټ د بیلینګ ته دومره سپورټ نه وه، ځکه زموږ درې څلور وکټې زر لاړې. نو کوچ ماته داسې ویل چې ته صرف اینډ پورې لاړ شه، رن مه کوه خو اینډ پورې لاړ شه.
افغانستان چې کله د توپوهن نه پس توپ اچونې ته راووته، نو په فکر کې هم دا و چې د یو کم هدف دفاع کوي، خو د 19 کلنو د کرکټ ټیم لوبغاړو حوصله ونه بایلله او تر اخره یې د دغه هدف دفاع وکړه.
زمونږ چون دغه هدف ډیر کم و خو مونږ مورال ونه بایله، مونږ کوشش هم همدا اوسې انشاءالله. مونږ په فیلډینګ کې بولینګ کې ښه ایفورټ کوو نو مونږ انشاءالله دا میچ وین کوو. او هماغه ولکان ماشاءالله تر اخره پورې ایفورټ او خپل انرژي تر اخره پورې ساتي.
افغانستان لوري نور احمد ډیر خلوب وکړه او په توپ هنه کې او بیا په توپ چونه کې خو زلید او د لوبي ور لوبغاړي هم شو. افغانستان د مقابل ټیم سریلانکا ټول لوبغاړي په 130 منډو وسوځول او په 100 منډو لوبا وګټله.
ډیر خوشاله احساس کو، بلکې ټول ډیر خوشاله دي او دا د ټول یو ارمان او سیم فائنل. ان شاء الله کوشش وکړو فائنل ته ورسیږو، فائنل بم ان شاء الله افغانستان ته وړو.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم لوبغاړي د خپل بری جشن د ملي اتن په کولو سره ونمانځه. دوی به اوس د فبروري په لومړۍ نیټه په سیمی فائنل کې د انګلستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سره مخامخ کیږي او هڅه به کوي چې فائنل ته ځان ورسوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنوري د میاشتې دیرشم نیټه د نړۍ د هیروشو هارایز ناروغۍ د ورځې د لمانځلو درېمه کلیزه ده. د دغې نړیوالې ورځ د لمانځلو هدف دا ده چې د دغو ناروغیو په باره کې پوهاوی زیات شي. دا داسې ورځ هم ده چې سیاسي ملاتړ راغونډوي او ضروري پانګه اچونه چې د دغو ناروغیو په خلاف مبارزه هم وشي. هیرې شوې هرایز ناروغۍ یا ان ټی ډی ایس فکر کېږي چې هیرې شوې دي ځکه د روغتیا د نړیوالې اجنډا په باره کې ورته کمه پاملرنه شوې ده او په نسبي توګه کمه بودجه ورته اختصاص کېږي. د دې ذات د دې واقعیت سره سر لګوي چې دا د نسمونو ټولنو راز ده. ان ټی ډی ایس فرازیټی بکټریایی او ساري ناروغي ده. ان ټی ډی ایس مزمنې کمزورې ناروغي دي په هغو سیمو کې وده کوي چې کمزورې حفظ الصحه ولري او د سکولو پاکې اوبه پکې موجودې نه وي. ځینې ډېر عام میکروبونه پکې شامل دي چې هغه عبارت دي له هرایز ساري ناروغیو میکروب بکټریایی میکروب چې په سترګو تاثیر کوي، د تازه اوبو میکروب او هغه چینجي پکې راځي چې د اسهال سبب کیږي. اوس دغه ناروغي تقریبا په 1 میلیارد خلکو باندې تاثیر کوي چې اکثر په افریقا، آسیا او لاتین امریکا کې اوسیږي. مګر له تاریخي اسنادو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې ان ټی ډی ایس په پیړیو پیړیو خپل قربانیان ړاندې کړي، کمزوري کړي، بدرنګه کړي او وژلي دي، او د یو نسل نه وروسته د بل نسل په کسانو او ټولنو باندې د دوی تاثیر تباه کوونکی دی. دوی په ماشومانو کې د پوهې او ځیرکتوب پرمختګ ضعیفوي او په ښوونځي کې شاملېدل کموي. دوی د متاثر شوو کسانو قابلیت محدودوي چې کار پرمختګ وکړي، او ځکه اکثره هغه کسان چې ان ټی ډی ایس ورباندې تاثیر کړی وي درملو ته ډیر محدود هیڅ لاسرسی نه لري. دوی د نستۍ او ناروغیو په سلسله کې راګیر شي. ښه خبر دا ده چې اکثره ان ټی ډی ایس د مخنیوي یا د علاج کولو وړ دي. اکثره وخت په داسې درملو علاج کیږي چې ارزانه وي. د امریکا حکومت په 2006 کال کې د نړیوال کوشش سره یو ځای شو چې دغه ناروغي کنټرول کړي. په هغه وخت کې د بین المللي انکشاف لپاره امریکایي ادارې یا USAID د هر شبو هرایز ناروغي پروګرام پیل کړ. د عام خصوصي شراکت ته چې د هغو کسانو درمل کوي چې له ان ټی ډی ایس نه کړاو غالي. د دغه پروګرام هدف دا هم ده چې د هغو ټولنو په ګوته کولو سره چې د خطر سره مخامخ وي د ان ټی ډی ایس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. د دسته جمعي مبارزو له لارې هغه درمل ویشي چې د درملو د جوړونې د صنعت لخوا په بسپنه ورکړل شوي دي او نتیجې مشکوي. USAID د 2006 کال را په دې خو څه باندې $1 میلیارډ برابر کړی دی چې ان ټی ډی ایس له منځه یوسي. هر $1 چې د امریکا د حکومت لخوا پانګا چول شوی دی د دسته جمعي علاج د مبارزو لپاره د بسپنې درمل $6 ته ورجوګ شو. ارزښت یې ټول ټال $1.6 میلیارډ ته رسیږي. تقریبا 500 میلیون خلک اوس د اکثره درون ان ټی ډی ایس د درون لپاره نور علاج ضرور نه دی. د امریکا حکومت د USAID له لارې د خپلو ډیرو انډیوالانو سره همکاري کوي چې کمې کړي او یوه ورځ دغه سنجول شوې ناروغي له منځه یوسي او د څه باندې 1 میلیارد خلکو ژوند به ښه شي. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.